لاس بجې شوې د رواني او سات ډېره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټ برېښنا صادروي. د آزادې مبارزې افری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کرسنادور ښار کې وشوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتلی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل:
به نام خدا، مام پیروزی خدا بر تمام ملت تبریک میگم، ټول ته تبریکی برام مبارک شم.
د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد 4 محصلان په کابل کې نادرکه شوي دي. دا 4 محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوي، د افغانستان په 2 جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت وو. ویل شوي چې د نادرکه شویو له منځه 2 تنه د ننګرهار پوهنتون او 2 د کابل طبي پوهنتون محصلان دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی محصلانو د نادرکه کېدو کومه پیښه نه ده شوې. د راپور له مخې د پاکستان د بشري سرچینو وزیر ساجد توري په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره بری کړی دی. د نړۍ د هوایی شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، اماراتو او ترکیې هوایی شرکتونه د نړۍ په 10 غوره هوایی شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کلنی راپور له مخې چې پرون خپور شو، د قطر ایرویز هوایی شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایی شرکت غوره شوی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایی شرکت دوهم او د متحده عرب اماراتو الاتحاد دریم مقام خپل کړی. د متحده عرب اماراتو بل هوایی شرکت یعنی امارات هوایی شرکت 14 غوره هوایی شرکت ګڼل شوی دی. او د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له هغو پوښتل چې د اسرائیلو له 4 کاله غضب، دربدرۍ او مصیبتونو وروسته به دا وضعیت کله پای ته رسیږي. دا په تیرو 5 کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطیني مشر لومړنۍ کتنه وه. عباس وویل د اوسلو د تړون پر اساس له اسرائیلو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی او د سولې د تړون پر اساس د بشپړې او هر اړخیزې سولې تمه لري. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خپرونې ته ورشو، څو راپورونه. ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي او ورسره جوخت پینټاګون افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کړي. د دې طرحې په اړه د امریکا د کانګرس ځینو غړیو اندېښنه ښودلې، خو په داسې حال کې چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړه برخمنه ښکاري.
په پام کې ده چې د امریکا د استازو جرګه د دغه هیواد د 2023 کال 8.9 میلیارد ډالری بودیجه ژر تصویب کړي او تر څنګ یې هغه طرحه تایید کړي چې پر اساس یې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کیږي. خو په کانګرس کې مسلمان استازی الهان عمر د دې طرحې په اړه اندېښنه لري. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي:
افغانستان د مځکې پر مخ له یو تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. موږ باید افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره له خپل ټول توانه کار واخلو، نه دا چې د هغې مرستې لپاره چې کولی یې سو بې ځایه محدودیتونه ولګوو.
د دې طرحې په باب چې په کانګرس کې دواړه ګوندونه یعنی جمهوری پال او ډیموکرات ملاتړ کوي، ویل شوي چې پینټاګون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر ډول خوراکي، طبي او نور مرستې منع کوي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې جون میاشتې له سختې زلزلې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د 55 میلیون ډالرو بشري مرسته اعلان کړه او ویل چې دا مرسته به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لوري له زلزله ځپلو سره وشي. په همدې منځ کې د کانګرس د استازو جرګې غړي الهان عمر هڅه وکړه چې په وړاندې شوې طرحه کې بدلون راشي. د وړاندیز کړی و چې د ولسمشر بایډن حکومت دې په هغه صورت کې افغانستان ته د نغدو پیسو پر انتقال بندیز نه لګوي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته فوري اړتیا وي، خو د ده پر وړاندیز هیڅ غور ونه شو. دا طرحه به د امریکا د راتلونکي مالي کال له بودیجي سره چې 8.9 میلیارد ډالره ده یو ځای د استازو جرګې له لورې تصویب شي، وروسته به سنا جرګې ته وړاندې شي او د ولسمشر جو بایډن له لورې به توشیح شي. ډېر کم داسې شوي چې ولسمشر یې ویټو یا رد کړي.
د کانګرس طرحه پینټاګون په افغانستان کې له هر ډول مرستې منع کوي. د دې طرحې تصویب په اوس وخت کې چې افغانان بشري مرستو ته سخت اړتیا لري اغیزې څوي. په دې موضوع عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی یې د پینټاګون له لورې له افغانستان سره د مرستو د بندېدو په د اغیز په اړه د ده نظر پوښتلی. ښاغلي همدم په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم چې دغه وروستی تصمیم چې کانګرس نیولی چې دغه د راتلونکي کال بودیجه چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه ده تصویبیږي، او دې کې ویل شوی چې دغه مرستونه باید افغانستان برخمن نشي، دا د افغانستان لپاره یو ډېر بد خبر ده. خو میرمن الهان عمر د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس وتلی غړی مسلمان غړی، دوی ډیر هڅه کوي چې کانګرس او حکومت ته قناعت ورکړي چې بشري مرستې د افغانستان د خلکو سره ونه دروي، او دوی لا هم هڅه کوي. زما امیدواري شته چې داسې نور سناتوران هم پیدا شي که هغه مسلمانان دي که غیر مسلمانان دي، دغه بشري ناورین چې په افغانستان کې ده دغه بحران دپاره د حل لاره وګوري، او دغه بشري مرستې دي باید په داسې وضعیت کې د افغانستان سره ونه درول شي. او پټه هم نه ده چې امریکا متحده ایالات لا هم په همدې شرایطو کې د افغانستان د سترو ډونرانو په جمله کې ده چې حتی په همدغې زلزله کې هم شاوخوا 50 میلیون ډالر افغانستان ته ولیږه، چې دغه پیسې کافي نه دي او افغانستان لا هم 100 میلیون ډالر ته ضرورت لري. او امریکا متحده ایالات نه زما غوښتنه او د نور ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې د خپل مرستې پیسې او حمایت مستقیما د افغانستان د خلکو سره ونه دروي.
همدم صاحب، له افغانستان سره د امریکا ډېرې مرستې کوم وزارتونه یا ارګانونه کوي، او په دې منځ کې د دفاع وزارت د مرستو اهمیت څومره دی؟
امریکا متحده ایالات د دفاع وزارت یا دفاعي بودیجه په افغانستان کې یوازې په امنیت او دفاع کې نه مصرفېده، بلکې حتی په بحراني شرایطو کې، په زلزلو کې، په سیلابونو کې، په وباو کې دغه بودیجه دغه پیسې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هم مصرفېده. نو دغه دفاعي بودیجه یو مشخصه بودیجه و د افغانستان دپاره چې 15 میلیارده و، هغه هم چې دې ورته کنټینجنسي بجټ وایي د دفاع د وزارت د پیسو نه تله، او نورې پیسې هم د همدغې دفاع وزارت د بودیجې څخه افغانستان کې په خیر ښېګڼو مصرفېده. په تیرو 20 کلونو کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا 160 میلیارده ډالر د مرستې په توګه لیږلی. د دغې پیسې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالات د دفاعي بودیجې څخه تللی، او همداراز د امریکا متحده ایالات دفاعي ځواکونه د دغې پیسو مدیریت هم په لاس کې لري. په دې معنا چې حتی د لومړي وختونو 2000 لومړي کال نه وروسته امریکا متحده ایالات د بیا رغونې ولایتي تیمونو یا پیاکیانې په افغانستان کې جوړ کړه، چې د هغې لارې د افغانستان په ولایتونو کې دوی بیا رغونې کارونه کوي، او د هغې نه وروسته بیا انجینیرینګ کورس چې دوی ورته وایي یا د انجینری فرقه په افغانستان کې فعال شو، د افغانستان د لوی لارو شهرګانو، د افغانستان په زیربناو کې، د برق او د ټکنالوژي په نور عرصو کې ډیر لوی سرمایه گذاری کوه. او پټه هم نه ده چې د امریکا متحده ایالات شاوخوا 15 میلیارده ډالر یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکاو، چې دغه پیسې هم مستقیما د دغې دفاعي بودیجې نه تله. د دې ترڅنګ نور بشري مرستې چې افغانستان ته کېده، د دغې ترانسپورت، انتقالات، توزیع، امنیت هم په لویه کچه د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا د هغوی د قراردادیانو لخوا په افغانستان کې نیول کېده.
سیاسي شلونکې شفیق همدمو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري له افغانستان سره د مرستو د بندیدو په اغیزو یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا $280 تل وړه شوې ده. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم تر نړیوال نرخ د افغانستان د سکرو بیا $80 ټیټه ده. د افغانستان ډیر سکاره پاکستان ته صادرېږي.
افغانستان د صادراتي سکرو د یو ټن بیا د ترانسپورت له مصرف سره $280 تل وړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل حاضر د افغانستان له هیڅ هیواد سره د سکرو د صادراتو کوم قرارداد لاسلیک کړی نه دی.
د $250 په شاوخوا کې یعنی د $241 څخه تر $250 پورې مخکنی ټانو کله چې موږ د کوم وخت څخه محصولاتي ګمرکي تعرفه اوچته کله نو د هغه راشي تقریبا اوس دغه $280 تر رسیدلې ده. نو $280 په نړیوال مارکیټ کې په $350 اویا ډالر فرق دی. البته دا ټول مصارف بیا په ترانسپورټیشن کې راځي. نو دا صرف د ډیورن تر کرښو پورې د زموږ اوسني تجاران خصوصي سکتور والا چې اوس هلته رسي دوی ته په تقریبا په $280 پورې وزي یو ټن.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو اتیا کانونه موندل شوي خو یوازې له 18 کانونو څخه سکاره استخراجي شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د افغانستان ډېر سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادري شي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادرولو له لارې $40 بلیون مالیه ټوله کړې ده. رویټرز خبري اژانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 12 تر 14 ټنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته صادرې شي. پاکستان چې د انرژۍ له سخت کمښت سره مخامخ دی سکرو ته زیاته اړتیا لري. پاکستان ته د افغانستان د صادراتي سکرو بیه هغه مهال وړه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې له افغانستانه په ډېره ټیټه بیه سکاره اخلي. تیره میاشت طالبانو حکومت پر سکرو مالیه له 40% تل وړه کړه. د رواني جولای په لومړیو کې د طالبانو حکومت وویل چې د یو ټن سکرو بیه یې له $90 $200 تل وړه کړې ده.
د امریکا لوري همکارانو ته د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره هم د ځنګړې کډوالۍ ویزه یا ایسای ویزه نه درلودونکي کسان له افغانستان د انتقال پروسې د ځندنې کېدو پاړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالات نه باید د دوی په همکارۍ سترګې پټې کړي او ژر تر ژره د دوی برخلیک معلوم کړي.
دا د امریکا د یو افغان همکار کیسه ده. دی وایي سره دی چې کلونه په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د کډوالۍ د ځانګړي ویزې اسناد یا ایس آی وی کیس لري خو لا هم افغانستان کې پاتې دی. دی د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. وایي له سختو امنیتي شرایطو سره مخ دی. دغه کس ځینې داسې عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي چې د وهلو ډبولو نښې نښانې پکې ښکاري. دی ادعا کوي چې طالبانو وهلای او اوس یې بهرني همکاران ایمیلونو ته ځواب نه وایي.
ایس آی وی یو ځل موږ ته ایمیل وکړ چې اسناد مو جالي دي. جالي نه دي خو سوپروایزر ځواب نه وایي. ایس آی وی کیس مو مخ ته نه وړي. موږ ورسره مستقیم کار کړی او دوی خپله موږ ته اسناد راکړي.
اسناد هر
څه یو دادن به مو. دای ادا کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشی کړای چې هر کله طالبانو غواړي قومي مشران باید ور تسلیم کړي. د امریکا د افغان همکار دغه شان ادا کوي چې دغه د کار د مخینه له امله چې امریکا سره یې لري په اوسنیو ادارو کې هم د کارموندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. دای وایي د ستونزو له اقتصادي کړهونو سره مخ کړای دی. له دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی کیس لري ټینګار کوي چې تر اوسه یې امریکا د ایستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړای او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل سي.
یو کال کېږي چې زه یې سړي کیسه لرم. د خلکو سره تقریبا
پنځه کاله کار کړی چې برحال کارمند یم چې کله دولت راغله نو هر څه بند شو. اوس په افغانستان کې هم سرنوشت مې معلوم نه ده، کار روزګار نشته.
د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تیر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله پرېکړه اعلان کړه چې د امریکا افغان همکاران به په چټک ولوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه دا ماموریت همکارانو ته د پناه